سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خلاصه ته رادیو نوري واستاسو د رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري د سارلش په ګوډه مخام ترش په ګوډه په لاندې صفونو نسیوش 15 متر او د مخام لش په ګوډه سار ترش په ګوډه په منځني صفه 12 پکنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي له روغتیا خدماتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډېره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو رسنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلي مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېر شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وجلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شي وو. د ازادي جبهې مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې یوازینی حل لار دغه حکومت پر زوال دي. ښاغلي زیا دغه څرګندونې د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شي. د طالبانو حکومت روسا د خپلو مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې دغه ډله جګړه خوښوونکي بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمش انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول بللی دی. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه پورس خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه نه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري. بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه نه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي له کله نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغانې ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. چې دا خبرې اترې ده کوم موضوعات په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. دا ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 19% وه، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې کړې. که څوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلی چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر ښځې وایي طالبان پرې ورسره تربلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نه مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د ښځو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ول دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي نورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي و چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي و چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر ښځو څه وي؟ زموږ همکاره د ښځو د حقونو فعالیه او د نجونو د زده کړو د کمپاین له غړي اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ورنم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي، هم د دې په شخصي لحاظ، د دې په که سړی د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له لحاظه وڅېړي، موږ وینو چې په نجونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نوی خفګان پیدا شوی دی چې دا البته وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو نه د دې په وجود کې دا شی حضور بل دا چې دیدی یو نوه عقده دیدی په وجود کې پیدا شوې ده، یعنی دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې دیدی د پاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د ښځې یا نجونې دیدی په دې باندې د ښوونځي تړل شوي دي. بل دا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې دیدی په وجود کې پیدا شوې ده، او هغه دیدی د پاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه کړی دي او دوی دې د درس او تکړو نه محروم کړی دي، یعنی د دوی په وجود کې بل قوه یو نوه غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصې بدل شي، چې البته موږ تاسې یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې په د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده، او په همدې علت دوی په کراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دوی باندې تبیده چې دوی په ژوند باندې منفي اغېز کړی دی، موږ او تاسې د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیری چلند چې د دوی سره کېږي دا د دوی لپاره دردونکی ده، او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغېز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو ورو مخ په کمېدو ده، او دا یو ناورین ده د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه یې د څونه جوړه ده، او ښځه د په اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن ښه راځه شي، هم سوله پکې تلپاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړي اوسي طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغېز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کښېني دا نیم وجود غیر فعال کېږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغېز هم ډېر ده. اما خبره دا چې یو ان ٹی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کال یا 30 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکې په حقایقو باندې پوهېږو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسېږي، موږ هم په دې باندې پوهېږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کېږي، خویندې د جګړو له کبله، د 25 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پرې باندې وضع شوي دي، نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکه مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل راسره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخ سره مخ دی او زیاتوي چې کرای هم دو چنده لوړ شوی دی. توی ازادي راډیو ته ویل بیروزګاره دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو تر څنګ د برېښنا بلونه او لګښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تېزېدو سره د کورونو کرایې لوړې شوی دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له ګړندې کېدو سره یو شمېر افغانان چې په وروستیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو بیې هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستان تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېره ستونزه یې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران استون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کاله په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
په دې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. که کوم پیدا هم شي کرایه یې دوه برابره زیاته وي. د یوې خونې 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژونده مرګ بهتره ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تېزېدو سره د کورونو کرایې څو برابره لوړې شوې. د کابل په کولاله پښته سیمه کې د یوې رهنما مسؤل تمیم ازادي راډیو ته وویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوي یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانیو ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو، کرایه اوس 2000 ته رسیدلی دی. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسؤل رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوي او د ډېرېدلو له امله اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایه کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدلو له امله په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو 3 میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14 د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو عالي کمشنرۍ په حواله راپور ورکړی چې په تیرو 2 اونیو کې پاکستان له دې هېواده 120 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر اله 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
تا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږونې مخکې تر دې په سپینه مړۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی و چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر د هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمېنه ګڼي او ایټالیا د هغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیې د حل سبب کیږي او سولې ته لاره هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې دا خبرې به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورس په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیر د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروس ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسېږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو مال د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
عزیز مخه کلازاده رادیو نوری و استازه در ریخ پروانه چلر روش ساتا دوام لری ده سر لشپگو ده مخم تشپگو پا دندو چپوندو نسی وش پینزی وش مترو او ده مخم لشپگو ده سر تشپگو پا منزنی چپا دو لس شپک نوی وسم بیرتا افغانستان ترستاندی ګورس له هغه چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د دلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړول مکتوب خپور شو. په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وای د طالبانو حکومت پرې ورستر بلې محدودیتونه او قیدتون زیات کړی دي. هغه له حکمتیار ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمت تیار تا لخپلو پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست نه منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سه. د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی حساسیت خود حتی په دغه ناست چې جناب حکمتیار صاحب دلته خلک ورته راتلل اوس دوی ورځ تر بلې د خپل قیودات زیاتوي. دوی متاسفانه حتی له یو ښې مشورې نه هم ویره لري. که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایستئ، که تاسو د شورا په رابطه ورته وایستئ، په هره مسلې په رابطه چې ورسره جاریږي که هغه د هېواد د ملي منافعو په ګټه یې د ولس په ګټه یې، خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي هغه رقم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د ده د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالسو فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ادعا مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپله هم په خپله ایکس پاڼه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوي کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبه نوی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان. ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وړي په 14مه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د هیواد پریښودو او یا یې د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپله د سیاسي فکر او دایره نور هم را تنګوي. خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي. که نه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول له کوره ویستل دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوالو ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا کی له احترامات مکبل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلسته هله دته تاسو ټول قدر من زکون کی براتره او غوجو رو صحت مند او سچ یو د صحت جمع بون پتنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رزی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من د ما چی د لوسته پې پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نن رزی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سر نوکتی کلالی زکان کوز مرسته سو دنن رزی دویم لوس موضوع در مالداری او در حقی اقتصادی ارزش کرونده کتاب صفحه لدر لسمین پیل بیتر شیلی میسی پیپری همچنان که در منو کلالی زکان کوز مرسته سو دنن رزی در سیاه